په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحدو ایالتونو له افغانستان د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3.2 میلیارد ډالر لګولی دی. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې د جنوري په 10مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او بیګای خپور کړ ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې دې مرستو که څه هم ښایي د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري، د تروریستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تېر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دي راګرځولي. راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت او کانګرس ښایي په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې 4 میلیارد ډالر کنټرول متحده ایالات په لاس کې واخلي. متحدو ایالاتونو په 2022 میلادي کال کې د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر شتمني چې په دې هیواد کې کنګل شوې وې آزاد کړې او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر ښودل شوې ده. سیګار وایي طالبان غواړي دا پیسې دوی ته ورکړل شي، خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالات حکومت په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ چې امریکا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې هم دی. د طالبانو حکومت د سیګار د راپور په اړه تر اوسه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښې دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي، د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک چایسون د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼه وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. خغلی چایسن زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 968 کارکوونکو کې په خوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و، خو 1.5 تنو یې اوس دندې پرېښې دي. چایسن وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده او د بې سرحده ډاکترانو ټولنه دوی ته خورا ډېر ناروغان معرفي کوي. طالبانو په تېرو نږدې 3.5 کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي دي، د نجونو د منځنیو ښوونځیو لویسو او پوهنتونونو له بندولو وروسته د روان کال په لیندۍ میاشت کې د طبي زده کړو ماسیا او انسټیټیوټونه هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل. د یوې نړیوالې محسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي پرون جمعه په یوه راپور کې وویل د تېر 2023 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2025 کال تر مې میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ دي او شاوخوا 6.2 میلیون امیندواره مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 2.5 سلنه ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو د خوړو د کمیت او کیفیت نیمګړتیا، بېلابېلې ناروغۍ، پاکو او کافي اوبو او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی په افغانستان کې د خوارځواکۍ له اصلي عواملو څخه ګڼل کیږي. په پام کې چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطیني بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشې کړي، په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 133 تنه فلسطیني بندیان خوشې کوي. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، د جنوري په 9مه د هغو اسرائیلیانو خوشې کول پیل کړل چې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه نیټه د اسرائیل پر قلمرو د برید پر مهال برمته کړي وو. د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس او اسلامي جهاد ډلې تر دې دمه 15 تنه اسرائیلي برمته سره صلیب ته سپارلي، او په بدل کې اسرائیل سلګونه فلسطیني وګړي چې ډېری ښځې او کم عمره کسان دي خوشې کړي دي. خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. له دې ډلې ځینو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو پرون د سلواغې په 12 یو شمېر افغان کډوال ونیول. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په تیره یوه میاشت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډېره افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوی او د ځینو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډېره کډوالې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل
پولیسو د آیتن ون سیمې له 350 کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې یې نه لرلې ونیولې. بیا یوه کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشې شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزې نه لرلې پولیس ونیول او ویتلل.
په اسلام آباد کې ډیر نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنری UNHCR نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یوه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
پرون او ورمه ورځ له خپل یوه ملګري سره د ادارې ته ولاړم، خو له بده مرغه دروازې بندې وې. هلته یوازې یو یا دوه کسان ناست و او درته وایي له دې شمېرې سره تلیفوني تماس ونیسئ چې د لیدنې وخت درکړي. چا چې تماس ورسره نیولی د لیدنې وخت یې ورکړی، خو څلور یا 15 میاشتې وروسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د UNHCR او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د 4 ورځو لپاره رخصت دي. خغلی عالمی او په اسلام آباد کې ډیر نورو افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې یوازې پاتې دي، او په ځینو حالاتو کې پولیسو یوازې ماشومان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخې د جنوري لومړۍ نیټې څخه چې پولیسو د NOC په نوم کارتونو د نه لرلو له وجې د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی، د جنوري تر 1 پورې شاوخوا 550 افغان کډوال نیول شوي او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي دي. NOC هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزې یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په غبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقوقو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړ. د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 8 لک افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی، پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې هیواد کې ډېره امریکا ته د لیک په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه له واشنګټن سره رسمي خبرې پیل کړې دي. د دې وزارت ویاند ورمه ورځ اعلان وکړ چې دوی هیله مند دي چې د دغو افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان کډوالو د منلو پروګرام ځنډولی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې بهیر د بیرته پیل کېدو په اړه له واشنګټن سره خبرې روانې دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنځشنبه په ورځ په خپل اونیزه خبري غونډه کې له څرګنده کړې چې د شرایطو وړ افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي. نوموړي د دې موضوع په تړاو له امریکایي لوري سره د خبرو جزئیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ هیله لري پاتې افغان کډوالو ته هم اجازه ورکړل شي چې په امریکا کې میشت شي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د افغان کډوالو پر ضد خپلې هڅې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې دا وضعیت تاییدوي او وایي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال رفیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی څو ورځې کېږي چې پولیس هر ځای په افغانانو پسې ګرځي، وضعیت ډېر خراب دی. که چار لیټر یا کوم بل سند ورته وښیو نه یې مني. موږ دلته په ډېر خراب وضعیت کې یو. د پاکستان په پلازمینه کې یو بل افغان کډوال نوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نوموړی وایي هر څه مو چې درلودل په دې دوو کلونو کې مو مصرف کړل. پولیس مو ځوروي. هر شپږ میاشتې باید ویزه تمدید کړو. د ویزې لګښت له یوې خوا، د ژوند او کورنۍ مصارف له بلې خوا، دې ټولو موږ ته سختې اندېښنې او پریشانۍ راپیدا کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په یوې اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. دې فرمان زرګونه هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او د پاکستان، قطر او اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړولو په تمه دي، له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لندن کې د کرکټ یو کلب په بهر کې د ډیره افغان جنو د لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنې یو کمپاین پیل کړی دی. له دې اعلان وروسته د انګلستان کرکټ بورډ د افغان جنو له لوبډلې سره مرسته اعلان کړه. د استرالیا د کرکټ یوې پخوانۍ ښځینه لوبغاړي له افغان جنو سره د انلاین مرستې کمپاین پیل کړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لندن د مری لبن د کرکټ کلب یا MCC پرون اعلان وکړ چې په بهر کې د ډیره افغان جنو د کرکټ لوبډله به د کډوالو لومړنۍ ډله وي چې د دې کلب په نوښت د کډوالو د کرکټ د ملاتړ لپاره د بسپنې د صندوق مرسته ترلاسه کوي. د صندوق ته لومړنۍ 1,000 پاونډ بسپنه د انګلستان کرکټ بورډ ورکړه. په دې پسې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوسمهال د کرکټ مبصره ده، د افغان جنو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړ. په پام کې ده چې په بهر کې د بې ځایه شویو ټولنو د کرکټ د ملاتړ لپاره د MCC صندوق په پیل کې 1.4 میلیون ډالر بسپنه راټوله کړي. د دې کلب مشر راب لینچ پرون په یو بیان کې وویل کرکټ دا ځواک لري چې خلکو ته الهام ورکړي، یو موټی کړي او ځواک وروبخي. نوموړی زیاتوي چې د دې نوښت هدف دا دی چې هغو کسانو ته امیدونه او فرصتونه برابر شي چې ډیره اړتیا ورته لري. افغانستان د نارینه وو یو ډیره ځواکمنه لوبډله لري چې په تیرو 2 لسیزو کې په خپلو پرمختګونو سره په ټوله نړۍ کې د کرکټ مینوال حیران کړل او له 2013 کال راهیسې د کرکټ د نړیوالې شورا له 12 دایمي غړو څخه ده. په 2023 کال کې استرالیا د نجونو پر سپورت د طالبانو د بندیز په غبرګون کې له افغانستان سره دوه اړخیزې لوبې ودرولې او په همدې کال د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. افغانستان د پرزیدلې جمهوری نظام د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو د کرکټ ډیره ځواکمنه لوبډله نه لرله. د کرکټ شنونکی او خبریال وصل وصال وایي چې په افغانستان کې د نجونو کرکټ ته هیڅکله جدي پاملرنه نه ده شوې.
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې افغانستان د خزینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغه نه غوښتل چې خزینه لوبډله جوړ شي. خو سره له دې هم بیا هم د خزینه لوبډله جوړولو لپاره هڅه شروع شوې. 25 خزینه لوبغاړو ته قراردادونه ورکړل شول، خو د نظام د بدلون وروسته نو تعلیم بند شو، نو کرکټ خو لا ډېره لري خبره ده.
د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته له هغه 15 جنو څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې و ډیره برخه بهر ته ولاړې او اکثرا په استرالیا کې ډیره شوې. د جنو د کرکټ نړیوال شورا ته په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې په استرالیا کې د افغان جنو د کرکټ لوبډله ومني، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د افغان جنو لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د بې سرحد کرکټ له لوبډلې سره یو نمایشي لوبه وکړه چې د کرکټ د پلویانو پام ځان ته راواړوه. وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت ترڅنګ پر سپورت او نورو ټولنیزو فعالیتونو یې هم پوره بندیز ولګید.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زدگ مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم دمشمان سر پزاکنان و زمنور ده جرن خوزه پا دام